رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د هند حکومتي منابعو په پاکستان کې د حافظ سعید د نیولو په اړه شکونه څرګند کړي دي او ویلي دي ترڅو چې دغه پر ضد په حقیقت کې محکمه جریان ترسره نه شي او سزا ورنکړل شي، تر هغه په داسې اقداماتو باور نه شي کېدلی. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغه اسلامي سختدریزي ډلې مشر چې په 2008 کال کې د ممبئی د حملې اصلي تره بلل کېږي نیولی دي. په دې حمله کې چې هند یې په پاکستان کې د دیره جماعت الدعوه ډله مسؤوله بللي، 168 کسان وژل شوي وو. د دغه ډلې د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې څو ورځې له مخه تر هغه ورکول کېږي چې په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. امریکایي او هندي چارواکو حافظ سعید تورن کړی دی چې په ممبئی ښار کې په 2 عصري هوټلونو، د یودانو په یو مرکز او د ریلګاډي په یو تمځای کې د حملو په پلانونو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره شوی و مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوه دواړه په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. امریکایي ځواکونه ویلي چې په افغانستان کې یو افغان قومندان وروسته لاغه وژل شوی دی چې یو افغان سرتیري پرې برید کړی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې درېمې پلی لوا قومندان عبدالمبین محبتي د کراباخ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ارزونه کوله چې یو افغان سرتیری ورباندې ډزې کړي. د دفاع وزارت په بیان کې زیاته کړې ده چې برید کوونکي سرتیری په حقیقت کې د وسلوالو طالبانو سره اړیکه درلوده. د پښتون تحفظ تحریک د غړو وکیلانو د پېښور په عالي محکمه کې عریضه کړې ده چې د هغوی قضیه دي د هریپور نه د پېښور عالي محکمې ته انتقال شي. د پښتون تحفظ تحریک په دوو مشرانو او د پارلمان په منتخب غړو محسن داوړ او علي وزیر د باندې د تراګری په محکمه کې قضیه ثبت شوې دي چې وایي هغوی په خړ کمر کې په یو پوځي پوستې برید کړی وو. د علي وزیر او محسن داوړ علاوه نور لس کسان هم نیول شوي دي او د هریپور په بند کې ساتل شوي دي. طارق افغان چې دغه ډلې یو وکیل دی، امریکا جغتې په خبرو کې په تور ولګاوه چې حکومت په قضیه کې د ځن پیدا کولو لپاره مختلفې طریقې استعمالوي او هم په دې اساس به هغوی د جولای په 22 د نیول شوو کسانو د ازادۍ لپاره د پېښور په عالي محکمه کې عریضه وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې ترکیه د ناټو سازمان د F-35 جنګي الوتکو په پروګرام کې د ګډېدو اجازه نه لري. امریکا دا اقدام لاغه وروسته اخیستی دی چې د ترکیه د روسیې د توغندیو دفاعي نظام واخیست. د سپینې ماڼۍ ویاندي په یو بیان کې وویل چې د بده مرغه د ترکیه هغه پریکړه چې د روسیې S-400 ډوله د توغندیو دفاعي سیستم یې واخیست اوس دا ناممکنه ده چې د F-35 جنګي الوتکو پروګرام کې پاتې شي. خو هغې زیاته کړه چې د امریکا متحدات به د ترکیه سره ژور همکاري جاري ساتي، خو دا به په فکر کې وي چې دغه هیواد د S-400 ډولو د توغندیو دفاعي سیستم لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په 2 الوتکو کې د روسیې د هوایی مدافع توغندیو ډېرې برخې ترکیه ته لیږل شوي دي او دغه سیستم به د 2016 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. په کامرون کې هغه سیمې چې هلته خلک د بیلتون غوښتنو تاریخ پیل کړی دی، اوسیدونکي په انګریزي ژبه خبرې کوي او ښوونځیو د شاګردانو غوښتل شوي دي چې بیرته مکتبونو ته ولاړ شي. خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
او کیمرون کې مدني ټولنې په دغو سیمو کې د مکتب شاګردان دي ته تشویقوي چې بیرته سبقونه شروع کاندي. په دغو سیمو کې ډېر مکتبونه د حملو او د شاګردانو د تختولو له ویرې بند شوو. دغه مدني ټولنې وایي چې ماشومان د تعلیم حق لري. د کیمرون په دغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتنې تحریک پکې شروع شوې، مدني ټولنې د منجی بازار په میدان کې د شاګردانو د مور او پلار سره په دې باب خبرې کوي چې خپل ماشومان بیرته مکتب ته واستوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د عراق په ایربیل سیمه کې د ترکیې د یو ډیپلوماټ وژل سخت خندلی دی. دغه برید د عراق په نیمه خود مختیاري د ایربیل په سیمه کې سوی چې یو بل تن هم پکې وژل شوی دی. مالی پولیسو اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دغه ډیپلوماټ مرستیار کونسل وو. پمپیو په بیان کې ویلي چې د شتود داسې یو عمل هیڅ جواز نه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د یو بارني هیواد د تیلو ټانکر چې خراب شوی وو د ترمیم لپاره یې ورسره مرسته کړې ده. د امریکا رسنۍ ویلي چې د امریکا استخباراتو د دې شک څرګند کړی وو چې د متحده عربي اماراتو د تیلو ټانکر چې د پاناما بیرغ پر لګېدلی وو د ایران انقلابي ځواکونو په زور خپل سمندري حدود ته وړی دی. دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خو سپراسو دې رپورټ چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي مرکز د افغان ځانګړو ځواکونو تر عملیاتو وروسته طالبانو په دې ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو ګواښ کړی. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن د کمیټې او یا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او د مسؤلینو په وینا د څلوېشتې په تیرو درو ورځو کې د طالبانو د ګواښ له امله بند کړی دی. د خبر نور تفصیل وحید فیضی تاسو ته درکوي.
افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو اقدام طالبان وروسته له حق کړی چې د طالبان تر واک لاندې په تنګی سیدان سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څلور کسه کارکونکي وژل شوی. د سویډن کمیټه وایي چې په دریو ورځو کې 240 مرکزونه تړل شوی چې لک تر لګه هر ورځ د 5200 کسانو درملنه کوله. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم د دغه مرکزونو د بیرته خلاصون غوښتنه کړې ده او د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
طالبانو د تنګي سایدان په کلینیک باندې د امنیتي قواو د حملې په خبرګون کې دوی د کلینیکونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دې په خاطر باندې چې دولت یا نورو نهادونو باندې فشار راوړي ترڅو د کلینیکونو باندې د حملو څخه مخنیوي وکړي. دا هغه معلومات دي چې موږ سره ټولنې خلکو او صحي کارمندانو شریک کړي دي. البته په هر صورت دا یو ښکارا تناقض یا د بشري نړیوالو قوانینو ماتول دي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشه په پوزي عملیاتو کې د ملکی زیانونو د ارزون لپاره کمیټه جوړه شوې ده. د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست نغوختي هغه لار چاره وکړي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي. د امنیت شورا وایي وسلوال طالبان له عام خلکو او زاینو د ډال پټوګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پنخ کوي. د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان کبیر حقمال په دې حق لوي.
د امنیتي سکتور د مشرتابو ناستې چې مشري د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب کوله پریکړه وکړه چې د پوځي عملیاتو د اغیزو د کتو او د ملکی زیانونو د ارزونې لپاره د یو ګډه کمیټه جوړ شي. د ملي امنیت سلاکار وویل حکومت ټول هغه لارې چارې کاروي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي، خو متاسفانه د دولت وسلوال مخالفان لا مو خلکو او زاینو د سپر په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پر نخه کوي.
په میدان وردګ کې د دغه کلینیکونو د تړل کېدو په حق له طالبان تازه ویلي چې د دغه کلینیکونو یا د فعالیت په حق له کوم مشکل نشته، خو د سول روان مذاکرات سره سره په افغانستان کې جګړې هم زیات شوې چې په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې په تیرو شپږو ورځو کې په افغانستان کې 200 ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پاکستانی ژورنالیست او په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د افغانستان په باب د یوې اوږدې مقالې په ترڅ کې چې د جولای په 14مه د وال سټریټ په ورځپاڼې کې چاپ شوی لیکلی دی چې د دوه په مذاکراتو کې د طالبانو او امریکایي مامورینو بنیادی هدفونه یو لبل سره په تضاد کې واقع دي. هر لوري خپل هدف ته رسیدل غواړي.
حسین حقانی چې دا وخت د واشنگتن د هډسن په انسټیټیوټ کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو مشري په غاړه لري، په خپل د مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د دواړو خو خبرې د قطر په پایتخت دوحه کې روان وي په افغانستان کې وژونکي حمله بند نه شوي. طالبان په دې باور دي چې د خبرو نهایي هدف باید له افغانستان نه په منظمه توګه د امریکا عسکرو وتلي، خو یوازې د عسکرو په وتلو مشکل نه حل کیږي. امریکا باید ورسره خبرې وزنډي ترڅو د طالبانو سر په دې خبره خلاص شي چې نهایي مرامې باید یوازې د امریکایي عسکرو وتل نه وي، صلح هم باید تضمین شي. حسین حقانی وایي چې د دواړو لورو بنیادي مقصدونه یو له بل سره په ټکر کې واقع دي. امریکایي ماموران غواړي چې د اتو واري خبرونو وروسته وس د مخامخ مذاکراتو ساحه پراخه شي او د جنگ ټولې خواوې دربر ونیسي، خو طالبان غواړي چې د خبرې په خپل حال د متحده ایالاتو او د طالبانو د اساسو ترمنځ محدودې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د لومړیو خبرو اترو وروسته ویلو چې د امریکا هدف د داسې یو سولیز حل موندل دي چې د نوموړو په وینا ټول افغانان پکې د شمولیت احساس وکړي. حکومت بیانیه چې طالبانو په دې مناسبت خبره کړې، په دې خبره پکې تاکید شوی چې د افغانستان د نظامي اشغال خاتمه او د یو سولیز حل موندل د دې خبرو اصل مقصد او مرام دی. دا خبره تیر هفته په دوحه کې د طالبانو د هیئت یو غړي شیر محمد عباس تانگزی په دې ټکو کې تکرار کړه چې د تشدد کمول په مذاکراتو کې نه دي شامل او نه باید څوک د نوموړو په وینا د طالبانو فعالیتونو ته د تشدد نوم ورکړي، ځکه چې زموږ حملې په افغانستان کې د خارجي اشغال د پای ته رسولو یوه برخه ده. همداشان د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کړې چې ځینو دا غوښتنه چې طالبان دې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي محض د هغوی خیال پلو دی. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو د طالبانو په 14 مهمو قمندانانو باندې سفر بندیزونه لرې کړل، دا فکر پیدا شو چې د سولې لپاره به شرایط مساعد شي او تشدد به کم شي. طالبانو د افغانستان په حکومتي ځواکونو باندې خپلې حملې ګړندۍ کړې. په اپریل کې د پسرلي د موسم عملیات اعلان کړل. حسین حقانی لیکي چې د باوجود امریکا ورسره خبرې نه دي قطع کړې. د امریکایي مطبوعاتو په باور امریکایي چارواکي غواړي چې زر تر زره د افغانستان اوږد جنگ نور پای ته ورسیږي. حسین حقانی دا پوښتنه کوي چې د لویدیځ تر دیموکراسي چې د امریکا په مرسته په افغانستان کې رایج شوې ده، د طالبانو د شرعي نظام ترمنځ به منځنۍ لاره کومه وي. د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي دي کله چې خارجي اشغال ختم شي نو د افغانستان راتلونکی سیاسي نظام به د اسلامي عالمانو او ولس لخوا غوره کیږي. په خبره باندې باور کول مشکل دی، ځکه چې طالبانو څو واري د انتخاباتو مخالفت کړی، دا عملي او غیر اسلامي کار بللی. داسې شواهد موجود دي چې ښایي چې د طالبانو تحریک اصلا یو سخت دریځه دیني تحریک دی چې د بشپړې واکمنۍ پر بنسټ چلیږي، او بنیادي کوشش دا ده چې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې کله چې امریکایان د افغانستان نه وځي هغوی پر ټوله خاوره باندې خپله مطلقه واکمنۍ قائمه کړي، او له همدې عمله د اشرف غنی له حکومت سره د خبرو نه ډډه کړې. طالبان د افغانستان اوسنی حکومت د امریکا ګوډاګی او لاسپوڅی ګڼي. د حسین حقانی په باور د نظامي فشار زیاتېدل شاید چې د طالبانو عادي غړي وهڅه یې په لاره بدل کړي، دا به د سولې د پروسې په ګړندیتوب کې مرسته وکړي، او هم شاید چې طالبانو ځینې نور قمندانان هم واوړي. هر څومره چې امریکا بې صبري او ورختایي کوي په هماغه اندازه د سولې امکانات کمیږي، او که د امتیازاتو نه په غیر خبرې جاری وساتلې ممکن چې د طالبانو دریځ لا سخ شي، او هم به په کابل کې د موجوده حکومت سره اړیکې زیانمنې شي، او د افغانستان د وسلوالو قواو مورال او روحیه به هم ماته شي. حسین حقانی امریکا ته دا وړاندیز کوي تر څو چې طالبان اوربند نه منلې خپل سیاسي دریځ نرم نکي او د حکومت سره د خبرو په پیل کولو قانی نشي، خبرې دې وسره مخامخ خبرې دې وسره وزنډي. لبلې خوا د افغانستان د سوشل ډیموکراتیک ګوند مشر او د ښاغلي اشرف غنی یو نږدې مشاور اجمل شمسوای چې په فوق العاده اندازه د تشدد د کچې له کمول نه په غیر په اوږده موده کې د جنګ ځپلي افغانستان راتلونکي روښانه نه برېښي. شمس ویلي دي چې د سولې کوښښونه د سیاسي او اقتصادي نقطه نظره د یو باثبات افغانستان لپاره یوازنۍ لاره ده. اجمل شمس په خپله یوه مقاله کې چې د جولای په 14 د وال سټریټ په ژورنال کې چاپ شوې ده لیکي چې سوله د افغانانو لپاره د بل هر څه په مقایسه لومړیتوب لري، کا چې د یوې دوامدارې سولې د رامنځته کېدو نه په غیر هیڅ قسم اقتصادي او پراختیایي برنامه په افغانستان کې عملي کېدای نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان دولت وایي چې د داعش ډله تر پخوا کمزورې سوې او افغان ځواکونو د دغې ډلې ځالې په نښه کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه ډله د دې توان نه لري چې لوی بریدونه دې ترسره کړي. افغان دولت دا خبره په داسې مهال کې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د داعش ډلې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې او غواړي لوی بریدونه وکړي. د بلې خوا داسې رپورټونه هم ورکړه سوي چې د داعش ډله د کونړ د ځنګلونو لرګي پاکستان ته قاچاقوي او له دې لارې پیسې پیدا کوي. نور تفصیل د حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته په یو تازه راپور کې وایي چې د داعش ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې. د دې راپور له مخې داعش هڅه کوي چې لوی بریدونه وکړي، او د مثال په ډول یې په 13 اپریل کې د مخابراتو پر وزارت برید یاد کړی. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې داعش تر پخوا کمزوري سوی.
داعش تاسو وګورئ ورځ په ورځ مخ په ضعیفېدو روان دی، نه یوازې داعش بلکې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او دوی په ناوړو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. تاسو ګورئ چې هر ورځ زموږ عملیات شدت اخلي او اوس موږ د دوی زالو باندې عملیات ترسره کړي دي.
داس راپورونه هم ستا چې داعش د کونړ ځنګلونه په خپلو عایداتي سرچینو بدل کړي، او هر کال د زرګونو ونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي. ارګ وایي چې دوی دغه قاچاقو د مخنیوي لپاره هڅې کړي.
په تاسف در چند سایه کې دشمن حضور داره، اونا هم آسیب بزرگ را بر منابع ملی ما میرسانه. بخش یا شمار از دشمنایی که در اوسا هستن برای تاراج و برای دزدی جنگلات ما آستین بلند کردن. با تاسف ما کوشش میکنیم که جلوشان را بگیریم و این منابعشان از بین ببریم.
خو نظامي شنونکي وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې خپلې ریښې وغځوي. د دوی په باور دغه ډلې آن د ښارونو تر پوهنتونونو ځان رسولی.
حکومت، طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمینه برابره نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي او یا ځینې محلات یا ځینې سیمې په خپل تصرف کې راوړي. دا اوس وګوره په کونړ ولایت کې داعش یو پرابلم دی، یو چالیج دی، هلته جنګونه کوي. نو معنا دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې ځای ونیسي، مګر باید د دوی لپاره زمینه برابره نه شي. مخکې نه چې دوی فعالیت خپل پراخي باید مخې ونیول شي.
پخوانی نظامیان وایي چې نړیوال ځواکونه چې په سر کې امریکایان دي باید له افغان دولت سره د داعش په لمزه وړلو کې همکاري وکړي، کنه دغه ډله به د شرقي ولایتونو ترڅنګ د افغانستان نور سیمو ته هم ورسیږي.
موږ باید دې ته تدابیر ونیسو. تدابیر دا دی چې موږ قوتونه خپل منسجم کړو، خصوصا بې پیلوټه تیارې، خصوصا د شپې عملیات، خصوصا هغه کماندوان چې د شپې عملیات کوي په دو کې باید سنجیده او دغه پالیسی سره دغه پلان سره د شپې عملیات په دې زیات کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال په دلوه کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ ته په سفر کې د شینوار ولسوالۍ چې په خوا د داعش له نفوذ ډکې وي له دغه ډلې څخه پاک اعلان کړي، او د داعش د لمنځه وړلو په لار کې د شینوار قرباني وستایلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په غزنی کې هغه نجونې چې د مطبوعاتو سره کار کوي غواړي چې د ډیرو ستونزو له امله خپل کار پرېږدي. دوی وایي د رسنیو سره کار ډیر ورته ستونزمن دی، مګر په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا تهدیدونه زیات سوي دي. نو که چیرې د دوی ژوند ته جدي پاملرنه ونیسي ممکن اکثره یې خپلې دندې پرېږدي. نور تفصیل په راپور کې واوري. په غزنی کې د سما د رادیو د نشراتو د بندولو یو علت په دې رادیو کې د ښځو کار کول دي، کومې ښځې چې د کورنیو او اجتماعي ستونزو له کبله غوښتل له دې لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. نو دا کار اوس ورته ډیر ستونزمن دی او نسي کولای خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیلا سلطانی د سما د رادیو کارکونکې.
اما من نسبت به علاقمندی خاصی که داشتم و خواستم که خودم این علاقمندی خود را و این رویای خود را به حقیقت مبدل کنم، اما حال فعلا که برای ما به عنوان اجازه ای داده نمیشه من بسیار متاسف هستم.
در یک کار سرمی خاصه مینه درلوده او غشتمی چه خپلو آرزوگانو تورسیجم، مگر اوس دیر خفایم چه شروزو تا در یک کار دکولو اجازه نسته.
زمانی که من اومدم در رادیو کار میکردم و شهرت پیدا کردم بین مردم، بین دوستای خود، ما زمانی که طرف خانه میرم یا طرف دفتر میرم مورد آزار اذیت قرار میگیرم. در اخیری که طالبا رسانه ها را تهدید کرده ما از ترس و حراس
در شهر دلیل سیم سخراتلم او دیو محلی رادیو سرمی کار کوه. دوی تمی تفریحی پرگرامونو جوړول. کله چې زیاته مشهور اسوم د طالبانو لخوا د تهدیدونو او ستونزو سره مخامخ سوم. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د سما و رادیو ته د تهدیدونو او ستونزو له امله پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت په برخه کې جدي پاملرنه وسی.
ای اعلامیه هایی که از طرف دشمنان وطن و آزادی بیان نشر میشه تاثیر بسیار منفی روی اذهان خبرنگار زن خصوصا داره و همچنان مرد. و ما همواره کوشش میکنیم نشست های با کماندان امنیت داشتیم تا تامین امنیت ژورنالیستان و مسئولیت رسانه ها دست به کار شود.
دا اعلامیه د خلکو او بیان د ازادي د دشمنانو لخوا خپرې سوی او په خبریالانو باندې ډیر بد اثر کړی، په خاص ډول په ښځو خبریالانو. موږ د امنیتي قومندانۍ سره خبرې کړې چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. په غزنی کې د سما په رادیو او خبریالانو باندې تهدیدونه له طالبانو لخوا رد سوي او په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر اونی طالبانو د افغانستان ټولو رسنوی ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ضد اعلانونه او تهدیدونه څخه لاس واخلي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هم څو نړیوال رپورټونه. امریکایي چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کړې چې د ایران سره د رامنځته سوي شخړې په هوارولو خبرو ته زمینه برابره کړي. جمهور رئیس ټرمپ د سې شنبې په ورځ وویل چې د دوی هدف د ایران د رژیم بدلون نه، بلکې غواړي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. ایران وایي د امریکایي چارواکو سره خبرو ته تیار دی که چیرې امریکا بیرته د ایران سره د 2015 کال اټومي هغه معامله رعایت کړي چې جمهور رئیس ټرمپ تیر کال ورڅخه ووت. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د ایران په وړاندې کلک اقتصادي بندیزونه د امریکا او اروپایي ملګري دې ته اړ کړل چې د ایران سره معاملې کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سه شنبې په ورځ وویل چې د اتومي معاملې په اړه د ایران خبرو اترو ته د چمتو کولو په هدف لګولیزونه اغیزمن و.
از جون تر میاشتې پورې موږ نړۍ ته د ایران د خامو نفتو په صادراتو کې نوی تر 15% کموالی راوستی دی. تاسو لیدلی شئ د ایران رژیم له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی او نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي.
ایران د بندیزونو په ځواب کې د 2015 کال د موافقې څخه د سرغړونو اعلان وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي ک اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونکړي په برخه هم وزندوي.
حالا که شروع کردیم
موږ دغه موافقه عملی کول کمو او دا به یقینا دوام پیدا کړي. تاسو یو ژمنه هم پوره نکړه، موږ ول خپل ژمنه رعایت کړو.
ایرانی مشران وایی اغوی ده واشنگتن سره خبرو اترو تا تیار دی که چیر امریکا ده 2015 کال ده معامله پا اساس بندیزونه لری کری. امریکا ده سه شنبه پا ورز ویل چه ایران تل ده دوی ده خبرو اترو ده وراندیز پا زواب که پارونگی اعمال کری دی.
زمون پیغام داده چې موږ د ایرانیانو سره خبرې کوو. ولسمشر ترامپ او مایک پمپیو په وار وار ویلي چې هغوی په قید او شرط خبرې اترې کوي او ایرانیان باید وکړي چې تیار دي.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې داسې معامله غواړي چې د ایران د اتومي وسلو د جوړولو او په سیمه کې د مداخلې مخه ونیسي.
مونږ غواړو د هغوی سره مرسته وکړو، مونږ غواړو مهرباني ورسره وکړو او ورسره ګډ کار وکړو. مونږ به د خپل وس په مطابق هر څه ورسره وکړو، خو هغوی اټومي وسلې نشي ترلاسه کولی. مونږ په ایران کې د رژیم د بدلون په لټه کې نه یو، ځکه ځینې خلک داسې فکر کوي.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ لخوا نومول شوی کس مارک اسپر هم ویلي چې امریکا د ایران سره د جګړې په لټه کې نه دی او غواړي دا مسله د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنوریدونکو، په کامیرون کې په هغه سیمه کې چې هلته خلکو د بیلتون غوښتنې تحریک پیل کړي او اوسیدونکي یې په انګریزي ژبه خبرې کوي، د ښوونځیو د شاګردانو څخه غواړي چې بیرته مکتبونو ته ولاړ سي. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
په کیمرون کې مدني ټولنې په دغه سیمو کې د مکتب شاګردان د تشویقوي چې بیرته سبقونه شروع کاندي. په دغه سیمو کې ډېر مکتبونه د حملو او د شاګردانو د تختولو له ویرې بند شوي وو. دغه مدني ټولنې وایي چې ماشومان د تعلیم حق لري. د کیمرون په دغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتنې تحریک پکې شروع شوې، مدني ټولنې د منجی بازار په میدان کې د شاګردانو د مور او پلار سره په دې باب خبرې کوي چې خپل ماشومان بیرته مکتب ته واستوي. دونسی نیمبو چې د پوهنې په وزارت کې کار کوي وایي
Cameroon's civil society groups are urging young people to return to schools in the country's volatile
او زموږ ماشومان باید بیرته خپل مکتبونو ته لاړ شي. موږ ټول هغو کسانو ته چې اوس هم وسلې په لاس کې لري سوال کوو چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او په خنیت زموږ سره ودرېږي، او هغوی باید په موږ اعتبار وکړي ځکه چې موږ ټول په شریکه کولای شو چې خپل ملک بیرته آباد کړو. هلته یوه شپاړس کلنه د مکتب شاګرد نیکول اشاری وایي چې دا مکتب ته د تللو تلوسه لري. هغه وایي بلې زه په رښتیا غواړم چې مکتب ته بیرته لاړه شم. موږ نشو کولای چې کلونه کلونه د مکتب نه پاتې شو. دا یوه عادي خبره نه ده. موږ باید مکتب ته لاړ شو ځکه چې د ماشومان عمرونه زیاتېږي، او د دې وخت به راشي چې یو ماشوم به هیڅکله هم سبق نه وي ویلی. دغه شپاړس کلنه جینۍ د دوه کاله کېږي چې مکتب نه پاتې شوې ده، او دا هغه وخت و چې د کیمرون په شمال لویدیځ کې د کومبو د یو لیسی نه نوي تنه شاګردان او عمله وتختول شول، او هم بیلتون غوښتونکو ملیشیا وو د پوهنې د وزارت د مقامات نه غوښتي وو چې تعلیمي چارې بندې کړي. مګر یوه معلمه میری بیری وایي چې دا اوس هم دې ته آماده نه ده چې خپلې عالي لیسې ته د سبق د ورکولو دپاره لاړه شي ځکه چې دا اوس هم ځان په حفاظت کې نه ویني. هغه وایي زه تختول شوی وم، د مکتب مدیر تختول شوی و، نو اوس زما نه څنګه توقع کېږي چې بیرته مکتب ته لاړه شم. زه له دې نه ویره لرم که بیا مې شاګردان ته سبق شروع کړو بیا به مې وتختوي. اول باید مکتبونه جوړ شي او بیا وروسته سبقونه شروع شي. داسې اټکل کېږي چې د 2018 کال نه را په دې خوا د کیمرون په شمال لویدیځ کې 80% مکتبونه بند دي. د کیمرون حکومت وایي چې تقریبا په دغو سیمو کې 130 مکتبونه جدایي غوښتونکو سوځولي دي. مګر دغه بیلتون غوښتونکي بیا وایي چې د کیمرون فوز دغه مکتبونه خراب کړي دي ځکه چې ملیشیا د مکتبونو نه د سنګر په توګه استفاده کوله، مګر فوز هم دغه الزامونه رد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د دفاع وزارت په کوربتوب د سلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې په نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته د درناوي ژغ پورته کړ، او دې غونډې ته هغه کسان هم رابلل سوي و چې په کلیساګانو کې، جماعتونو او د یهودانو په عبادت ځایونو کې د بریدونو څخه ژوندي راوتلي وه. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین رپورت.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک وایي د دې مذهبي ازادۍ غونډې محدده چې د مختلفو عقایدو خلک د مذهبي ځورونې او پر عبادت ځایونو کې د وژونکو بریدونو د مخنیوي لپاره سره یو ځای شي.
ټول خلک د نړۍ په هر ګوټ کې باید د اجازه ولري چې خپل مذهب په ښکاره توګه په خپل کور، عبادت ځایونو کې، په عامه څلورلارو کې او په هر هغه څه چې دوی پرې عقیده لري تعقیب کړي.
په دې غونډه کې پر مذهبي ځایونو باندې د بریدونو څخه ژوندي پاتې شوي ګډونوالو زړه بوږنوونکي کیسې وکړې. نادیا مراد هغه یزیدی نجلۍ ده چې په عراق کې د اسلامي دولت لخوا نیول شوې وه.
تاریخ او څېړنه موږ ته وخت په وخت دا بیان کړي چې د نسلونو وژنه یو روانه پروسه ده. نږدې 3,500 یزیدیان لا هم په کردستان کې په کمپونو کې بندي. له 3,000 نه زیاتې یزیدۍ ښځې او ماشومان ورک دي. په 2014 کال کې نړیواله ټولنه د یزیدیانو تر شا ودرېده، خو نن یو ځل بیا له پامه لوېدلې ده.
په سریلانکا کې د عیسویانو پر عبادت ځای یا کلیسا کې د سکال د برید د ژغورل شویو څخه یوه هم یامنی رویدران ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.